مونږ د حکومت اهم ورسره کوم مؤسسات دي دا غوونه هم زمونږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلورو ولایتونو په ګډون د هیباد ګڼو سیمو کې د بارانونو، توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي او ټول د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
راپورونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل اکسپانه پخوانی ټویټر د اسماعیل هنیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه له منځه ولاړ. دغه دفتر بې له دې چې پر هنیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي ویلي دي چې هنیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې برید دوی سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي له وړاندې د برید پړه پر اسرائیل وراچولې او دغه چخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیدا داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیه په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه ووژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو ټول انساني او د نړیوال حقوقو اصولو تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دا چې د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هغه 13 ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره هم لیدنه کړې وه. ایران او حماس دواړو دغه برید پړه پر اسرائیل اچولې او دغه چخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد چکور برخلیک لا هم نه دی معلوم. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبر ورکړی چې دا خبر په داسې حال کې ورکړی چې اسرائیل ادا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد چکور یې وژلی دی. چکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي وو. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیول تورن کړی دی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم او کار او تګ راتګ لګېدلی دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدون کوز مخ سلامونه او نیکی ومنی. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت ها کوکنار کرد.
سشکر پا مجموعی که در افغانستان پا ولایتونه که کوکنار کرده سوی و
یه بل نپور که به واوری چی در روحکی نریوال سازمان وای در افغانستان پا خزو که احتیاط مخ پر دیری دوده
به دلیل فقر و همچنان خشونت خانه
بیوزلی کورنه تاوتریخوالی او په کورنه او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بېرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړي.
په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولی په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
دا جمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپله میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دی چیش نه به ما خوند نه اخیستو ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه ولی قمندان صاحب په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوزیې ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب مخکې شه.
قمندان صاحب تاسې زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه، خو په 2024 کال کې دا کښت 3000 هکتارو ځمکو ته راټیټ سوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره سوې راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل سوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیلګران وایي که څه هم سخت کال د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې سوي مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نېټه پای ته ورسېده او دا د اوسې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتارو ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوي ویل شوي که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت څه کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې څو برابره لوړې شوې چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت ها کوکنار کرد.
سشکر پا مجموعی که در افغانستان پا ولایتون که کوکنار کرد سوی و مهم خبر داده چه پا خوابل جنوبی ولایتون بزگران 15 جریب کوکنار کرد. الودی 15 جریب کوکنار و سخبه سلویش کلوگرام تاریک تر لسه کول. و سشکر یو بزگر پا 200 متر مربع مزرک کوکنار و کرد. 2 کلوگرام تاریک تر لسه کرد. الودی لجد زمک سخه سلویش تو کلوگرام پا نزه پیسی تر لسه کرد. تجیه تر سنگ در جنوبی ولایتون زنی بزگر شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکړل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د انسیز موسسه موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملی کولو په برخه کې جدي دی او اندا چې څو والیان او سیمیز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خندو لکه غوخه کړی دی. خو د دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نه شي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډیر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو شلو کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاوه. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي. خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنولیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډېرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کېږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړې دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډېرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړي دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلې چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې د دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومېږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرې ایښي، خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو. 15 نفره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو یې ډېر ښه دی چې دغه سې ځای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي. و داسې ځای نه چې فقط یو ځای زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم ځای پیدا سي چې د تر کولو ځای وي کار خو یې ډېر ښه دی.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمېر 300,000 ته رسېږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په کال کې یوازې د زورو معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنۍ مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورني تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بی وزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعایه کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې اعتیاد ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دی اتیاد لمن هم دست پراخه شی ستون زیده رو ولی شی که مو گولایتون تا و برو بخواه خزوخ جوندر لود خو اوست دی هر او رزی به تیره دو سرا ستون زیده ریگی پا بلا بلو دولون سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولن تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه
دا موسیسه داسې محل په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه موادو او اعتیاد وضعیت په اړه سروې وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر ویس ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا اعتیاد د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغتي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجه مراجعه نه ده کړی، د رخشوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالېدل چې رخشوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا اعتیاد د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنې وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ ده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي چې کولی شي تر څو جوړ شوي نشیان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي. وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي. د ډیر وخت پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې سي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دې نه شي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. دې سره کومه وخت ما دم دی نشي ته دوا مرکو. یو وخت نه بعد د سړی مانا جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډیر او بد حالت راغی. مریض ولم ځان مې درد کو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشي تاثیرات دي. دوا مې وخصتل پرې وتلم. دوه ورځې بعد زنګ و ما زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، ولا زه نسم درته. هغه ویل ته دا فراشه جوړیږي، نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سګریټ بیا په ما وال دی کې هم دا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پښتنه وکړه چې ولې. بیا هغه ماته دا جواب راکړه چې زم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د امزوی په دې روغ دی شولم. درې سلور کلم دې ته دوا مرکو. درې سلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله. بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه د زولم یعنی پانتون کې د مالی بخش کې مو یعنی فاینانس د فیسونه مونږ بل ورکو، بانک سیستم و بیا به مونږ ته سمستر وا خپل فیسونه رسول، دغه د مونږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 30% محصلین پی روک دیدی. بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو. والا سر نو چکلا آواز دل خبر شول، ډیر جگر خونه شول، نو په دې لاټه کې شول چې دیدی تداوی څنګه وو. بیا والا ز کې شفاخانه ته ویوړل، مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راټو کړل. تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پیراغله لما تکرار سو، زتی ژوند مې مستاست په تریخېدو شو. زه چې کله خمار لما نه به ما ته اولاد خوند راکو، نه به فامیل دی چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه سیالته دی وجود دی مواد مصرف ته ضرورت درلودو. دی هغه لپاره زه به ورور هر لاس به ما اچو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې وستې ده نږدې سترګه وتلې وله، او سترګې درې څلور کوکو وخوړل. هغه وخت کې مې وستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړه ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي، او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیر زه دینې شو ته بیا نور دوام ورکم، دا ژوند زما تاریخي دی نه بعد. سړی چې پتنګ شي په جنگ سي، نور دا کاوال زالو ما سره د سی واده وکړل، بل ځای نه کوي، بل ځل بوي چې زه تاسو سره ژوند نور نسم کولای. خدای پاک دې نورم دې دینه وساتي، او که بیا پیرازو بیا نور زمونږ ژوند تاریخي دا اخري مرحله دې دي شي، ځکه چې دا خپل فامیل کې دا دایتا مثال بچانو ته دا خوري دا وروري دا باجاګانی دا بل تحنا ورکی چه دا ستا میڑه روک دای دا واغی بانی سا حالت تیریگی دا خو منگ احساس نلو دا هم آغا سوک چه آغا حالت پی تیریگی آغا دا احساس لری دا پلار تا چه دا طولنی که یا سوک وای چه دا تازوی روک دای دا یا محفل که یا دایی دا پاگی آغا حالت تیریگی نو روک دای خو پخپل نیشه که پاگی بس خبری شد خپل دی زن خبر نی نو دو دنیا نبس خبری یعنی نور زیتی آخری حد تا رسیدلی و دی حد تا چه یاد خدای منگ تا مرگ را که یا یاد دی مردار بوتی نم خلاص کنور
دا دی دی زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی تراوله شده و پا دی برخی که بیا هم دی پخواه پشانستاش لپاره و پزل پوری درامه لرو در درامه که صدا شده چه دی زهرا پنو یو میرمن دی سلک پرغاله ناسته وی او خیرات طوله وی پا دی وقت که پولیس راجی او هغا لخپلو چلورو ولو ماشومانو سر دی پولیسو حوزی تا بیایی دا چه زهرا ولی پولیسو حوزی تا بودل او اصل کسد صده دا با پا درامه که وارو
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم و وزاده کنده یم دا وڑا وڑا بچیان را پاته دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنم
مخزی دلتا چه کهیتی ناسته
کنده هم بیواد لکه بیم یو خیر و خیرات دوله اما
کماندان صاحب آجی ما شما رو تاو گورا تو ما تیز بارا نوری دول پو بول همزه خشتی دی خدوی بیام نرا بیدارکی گی
خواه ما شما خود سمر شوخ بی یواش با ما را من نکینی
کماندان صاحب آقا خود مالدار و خلق اولادون شوخی اولو بکی زما بیچاره گی ما شمان خو کمزوری دی دلوگی نه طول او راز بیدی
و دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسد کیگی دا سنگ خوب ده
اوهو دی دو ما شمان خوسترگی رانی دی فرانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خود در دویل چه کمزوری شوی دی دو دی خوب هم دسته دی
دا څنګه خوب ده تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی
کماندان صاحب دا زه زی هر څه خورم خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بی خیله کمړی چی
بیا دا خو بی خیله کمړی چی وی
زمون به چلا غن اولادونه خو په ژوند دنیا هم له کمړی چی وی ژوند خو دې پیسې دارو خلکو دی مون کله په ژوند دی کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناشته او چغه وه نه ستړی کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم
نو څه وکم کماندان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
راغ ما وایه خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزی ته بوزو
سمه ده کماندان صاحب مخکې
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ راسره هغه مو ځوروئ او ځای ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شړې نه خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
کماندان صاحب او ځای ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي کماندان صاحب عذر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشي کوي ما خوشي کوي
راجا
السلام علیکم کماندان صاحب
وعلیکم سلام راځی ډاکټر صاحب خیر راغلاست
خیر یو څه کماندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
انداره کماندان صاحب ته یې وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول معتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږه زه اکبرخان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم السلام جوړ پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلور ماشومانو دوسیه را سره پراته ده. په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو محتاط شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا توبه خدایا، دا څنګه مرده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی. د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه د دوسیه د راستوم چې محکمې